د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوه د نن د اتوار ورځ 2019 کال د اگست 13 نیټه دا وختونه شوي دي. اسلام آباد کې د ماخام اته، په کابل کې دي د ماخام اونې می، او په واشنگتن ډی سی کې د ورځې یو لس بجې دي. د ډیوه خبری خبرونه کې درته زه سمینا احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو. او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان پلازمینه کابل کې د واده په مراسمو د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 3 ته رسیدلی او 103 نور ژوبل دي. ملګرو ملتونو، امریکا، طالبانو، پاکستان او افغان ولسمشر د برید سخته غندنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي نړۍ ته د هندوستان اټمي وسلې فکر پکار دی چې د نریندرا مودي حکومت کې سختریزه هندوانو لاسته پرېوتې شي. اخوا هندوستان دې نمخ کې اشاره ورکړې وه دوی د اټمي وسلې استعمال فرسټ نو یوز پالیسی نه پر شا کېدی شي.
او په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پروسو حکومت وایي د ولسي شګړې لپاره یو شمېر اقدامات کړي، خو ولس وایي ګراني دومره زیاته سوي چې ژوند ورته مشکل دی.
سرټکی تاسو واوریدل. موږ سره اوسې وړاندې کوو واسطه خبرونو تفصیل.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي پلازمینه کابل کې د ودونو په تالار کې دننه د ځانمرګي برید له امله د مړو شمېر 3 ته رسیدلی او لږ تر لږه 103 نور ژوبل دي. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي د پیښه تیره شپه د پلازمینې په شپږمه امنیتي حوزه کې د واده د مراسمو په وخت سوې او په تالار کې زیاتره د هزاره لږکیو خلک موجود وو. د دغه حملې مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې پر خپل غاړه اخیستی دی. ملګرو ملتونو دغه حمله غندنه کړې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم دغه حمله غندلې ده. صدر اشرف غنی د حمله غیر انساني عمل بللې او ویلې دي د امنیتي ادارو یو غونډه راغوښته چې پکې به په امنیتي چارو د نیمګړتیاو د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاین هم د یادې پیښې په غندلو سره دغه برید یو وحشیانه عمل بللی دی. د واده د ناوی پلار د افغانستان یو شخصي ټلویزیون ته ویلي چې د هغه د کورنۍ 14 کسان په حمله کې وژل شوي او 3 نور لا تر اوسه بې درک دي. بل لور په شمالي بلخ ولایت کې د سړک لغاړي یو بم په ولسی موټر باندې چاودېدلی چې له امله یې 11 کسان وژل شوي. دا پیښه په دولت آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی عالمی ټولنې ته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د واک لاندې اټمي وسلې فکر پکار دی چې دا د سختریزه هندوانو لاسته ورتلې شي. دا خبره وزیر اعظم خان په ټویټر کړي هغه زیاته کړي دا مسله نه یوازې د غسیما بلکې ټوله نړۍ غیزمنده کولای شي. دنه یو ورځ مخکې د هندوستان دفاع وزیر راجنات سنگ په یو بیان کې اشاره ورکړې وه چې هندوستان اړومبه بایټمی وسله نه استعمالي پالیسی بدلولې شي په دې سبب چې په دغه سیمه کې د کشمیر په مسله تاوتریخوالې مخ په زیاتېدو ده. څو ورځې وړاندې د هندوستان لخوا د خپل کنټرول لاندې کشمیر نیم خود مختاره حیثیت ختمولو نه پس د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی یو ځلې بیا ډیر زیات شوی دی. پاکستان غواړي د کشمیر مسله د خبرو تورو د لارې حل کړی شي، خو هندوستان وایي خبرې به وس یوازې د پاکستان واک لاندې د آزاد کشمیر په سر کېږي.
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پروسوي حکومت دا کوي چې د هیواد د پرمختیا او د ولس د شیګړې لپاره یو شمېر اقدامات کړي، خو مخالفه ګوندونه وایي د پی جی آی حکومت نه یوازې د بهرنۍ تګلارې په ډګر کې بلکې په داخلي توګه هم ناکامه پاتې شوی او پاکستانیان یې د خارجي پورونو لاندې کړي دي. د روپۍ بیې ډېره کښته کړې. په سیمه کې عادي خلک هم وایي چې د ورځني کارونې د شیانو بیې ډېرې زیاتې شوي چې له امله یې د عامو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ دی.
د بلوچستان په چاغیز ضلع کې نن په ډزو د جومات یو بل امام وجل شوی دی. نه یو ورځ وړاندې د جمعې په ورځ هم په کوچلاخ کې یو مذهبي مشر حافظ حمدالله په ډزو ویشتل شوی و. حافظ حمدالله د افغانستان د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده رور یادیږي. حمید سمسور نه لن تفصیل ورو.
د چاغی مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیو ته وویل چې د ګردی جنگل د افغان کډوالو په کیم کې پر دینی مدرسه باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو دینی عالم مولانا میراجان ووژل سو او د مدرسې پیش امام په شمول درې تنه ټپیان دي. په بلوچستان کې په تیر یو شواروز کې پر دینی عالمانو باندې دا دویم برید تر سره کړي. تیر ورځ د ضلع کوټي د کوچلاک په سیمه کې هم پر مولوی محمد اعظم باندې برید شوی وو. دی د کوچلاک د عثمان اپان د جماعت امام وو. پولیس ویلی وو چې دی د مسجد سره نږدې په یو دکان کې ناست وو چې پر موټرسایکل باندې ناڅرګنده وسلوال راغلل، پر ده باندې ډزې کړې وې، ځای پر ځای وژل شوی وو. پولیس ویي چې د تیرې ورځې په کوچلاک کې وژل شوی دیني عالم 50 کلن مولوی محمد اعظم افغان شاری وو. پولیس ویي چې پر دیني عالمانو باندې بریدونه هدفي وژنه ښکاري، خو د دوی لوري پلټنې روانې دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې ځای خلکو د وڅلور کلن ماشوم د وژنې په ضد احتجاجونه کړي. لوی لارې تړلې او د پولیسو تاڼې ته یې اوور ورکولو هڅه کړې. د وژل شوي ماشوم مور وایي چې زوی یې یوه میاشت مخکې بېدرکه سوی و، خو پولیسو د هغه د بېدرکۍ مقدمه نه ده لیکلې. د هغه په وینا د ماشوم مړی تیره شپه د کور مخې ته غورځول شوی و. د ماشوم مور وایي تر هغو به احتجاج کوي تر څو قاتلان نه ونیول شوي او د ماشوم له مړي سره انصاف ونیسي. پولیس وایي دوی د ماشوم د میندلو لپاره خپلې هڅې کړې وي او تازه راپورونه وایي چې پولیسو په احتجاج کوونکو باندې اوښکې بیوونکی ګاز کارولی او یو کس د پولیسو په ډزو کې ژوبل شوی هم دی. عدنان بټنی اور باندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د ماشوم مور په خبره دغه ماشوم چې اویس نومیږي د بيدرکه کېدو وروسته دوی پولیس ته خبرتیا ورکړې وه، خو پولیسو د دوی مقدمه نه درج کوله. هغه اول دوی بیا بیا د پولیسو څخه د مقدمه درج کولو غوښتنه کوله، خو پولیسو یوازې په خپل باور ورکولو چې د ماشوم مندلو لپاره لټون روان دي.
پولیس ولې ته کومېلا چې ګوره موږ ته خارو کومېلا بیا دا شادت په پټي سره ویلا بیا وایي خبرې دي. پولیس ولې چې پیسې خړلې دي موږ ته یې ځکه نه مور مال تاو چې چمال مرسو هغه څو چې موږ ته پټروړې چې بار واچاو خراب سلای دوای ماته ښکارا کړن ته نه ښکارا کاو ماته.
په دې اړوند لکه مروت پولیس مشر ډي پی او قاسم علي خان زیاته کړه د دغه پیشي اف آی آر لیکلې شوی او احتجاج کوونکو ته پورا باور ورکړی.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ د بارانونو باوجود په زرګونو خلک د حکومت پر ضد لاریون تراوتی وو. هلته کې د مظاهرو دا یو لسمه هفته ده. په عمومي توګه دغه مظاهرې پر امن وي، خو کله کله پکې د منتظمینو او پولیس ترمنځ نښتې هم شوي. هانګ کانګ کې د حکومت پر ضد دغه مظاهرې پس د هغې شروع شوې چې د ملک مشر کیری لام مشکوک مجرمان د قانوني کاروایی لپاره چین ته د حواله کولو قانون منظور کړ. دغه قانون ځنډیدلی، خو د هانګ کانګ خلک د یرو سره مخ دي چې د یو ملک دوه نظامونو د لاندې چې دوی ته کومه ازادي ورکړې شوې ده هغه ختمېدای شي.
د امریکا د اوریګن ایالت په پورتلند سیمه کې پولیسو د شنبه پر ورځ ډیر لس احتجاج کوونکي نیولي. دغه احتجاج کوونکو سړکونه، پلونه او کوڅې تړلې وي. پولیس وایي په دغه سیمه کې په یو وخت کې د شلاسي ډلو او د هغوی ضد ډلو د پلویانو مظاهرې وي. د دوی په وینا د اوسپنې پایپونه، سپرېګانې او وسله یې هم له احتجاج کوونکو څخه ترلاسه کړې ده، خو څه بده پېښه نه ده رامنځته شوې. د پورتلند ښاروال یو خبري کانفرانس ته په وینا کې ویلي احتجاجونه د سپین پوستو کمپرستو د تحریک او په امریکا کې په دې اړه د ویرو سره تړلي وو. نوموړي ویلي د شلاسو د احتجاج منظم کوونکی جو بیکس هر کله نه دی سوی او دی نه غوړي چې هغه دی ودغه شهر ته ورسی.
د فلسطین د صحت وزارت نن ویلي اسرائیلي فوزونو درې فلسطینیان وجلی او یو تن پر ډزو کې جوړبل دی. بلخوا د اسرائیل فوزي بیان وای جنگي هلیکاپټر او ټانک د غزا پټۍ سره نږدې د وسلوالو په یو ډل ډزې کړي. د دې پیښې نه څو غنټې مخکې د غزا نه په اسرائیل کې درې راکټونه وشتل شوي وو.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا دی ودا کتر من اوریدونکو خبري خبرونه له واشنگتن ډي سي څخه اوري او اوس مهم پام راګرځو تفصيلي رپورټونه ولوري ته. زو د افغانستان لوري ته چیرې چې د کورنۍ چارو وزارت وایي پلازمینه کابل کې د ودونو په تالار کې دننه د ځان مرګ برید له امله د مړو شمېر دروش په توته رسیدلی او لشته لږه یو سل درات یا نور ژوبل دي. د وزارت ویاند نصرت رحیمی وایي د پیښه تیر شپه د پلازمینې په شپږمه امنیتي حوزه کې د واده د مراسمو په وخت سوي او په تالار کې زیاتره هزاره لژکیو خلک موجود وو. دغه حمله مسولیت د داعش وسلوالې ډلې پر خپل غاړه اخیستی. بلې لور په شمالي بلخ ولایت کې د سړک له غاړې یو بم پولیسي موټر باندې چاودلی دی چې له امله یوولس کسان وژل سوي. حکمل روان ورباندې نور تفصیل هم له کابله په دې رپورټ کې راکوي.
د افغانستان په پلازمینی کابل ښار کې پر ولسی خلکو خنړی ځن مرګ برید شوی. افغان چارواکو ویلي په هوټل کې د واده په مراسمو شوي برید کې درې شپېته تنه ولسی وګړي وژل شوي او یو سلو دوه اتیا نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی له ډیوې سره خبرو کې ویل د واده په مراسمو چوده نه تیره شپه لس نیمې بجې د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په یوه هوټل کې رامنځته شوې ده.
دایوای پدې تر هرګریز برید کې چې دی واده دی فاخی په مراسمو تر سره شو په تعداد د درش پته تنه چې ټول ولسی خلک دی په شمول د ښځو او ماشومان وژل شوی او یو سلو دوه اتیا نور ټپیان شوی دی.
طالبانو ویلی چې په دې برید کې لاس نه لري که بلکې دی واده په مراسمو شوی برید په ملي او نړیواله کچه غبرګونونه راپارولې دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د دې برید د غندنې تر څنګ ویلي وسلوال طالبان دا ډول ترهرګریزو بریدونو ته زمینه برابره کړې ده او دا ډله نه شي کولی چې د شوي برید له مسؤلیته ځان ته برات ورکړي. له ارکه په خپره شوي بیان کې ولسمشر اشرف غنی ویلي د ترهرګرې ډلې د بېګناه ولسي خلکو وژلو ته ملا تړلې خو وینه افغان امنیتی ځواکونه به له هغوی څخه د ولسی خلکو د هر څاڅکي وینې بدل واخلي. په کابل کې د جرمني سفارت اروپایي ټولنې د بخښنې نړیوال سازمان هم په کابل کې د واده په مراسمو برید غندلی او دا یې د بشریت ضد ستر جنایت یاد کړی دی. په کابل ښار کې د واده مراسمو د پیښې یو تن عیني شهید سید علي عباس د وی ته وویل چې افغان حکومت د عام ولسي خلکو د ژوند په ساتلو کې پاتې راغلی او په وینا یې نشي کولی چې د خلکو امنیت ساتنه وکړي.
دای وای زمون کور د سرک پر غاړه دی. کله چې چودنه وشوه زه له کوره راووتم ډېر یو بد حالت و. ښځو او ماشومانو چیغې وهلې او د مرستې غوښتنه یې کوله. داسې یوه ستره بدبختي وه چې خدای دې په هیڅ یوه انسان دا حالت نه ویني. ټوله شپه خلکو خپل خپلوان لټول.
د افغانستان پلازمینې کابل کې په هوټل کې د واده په مراسمو کې پر عامو ولسي خلکو دا برید په داسې حال ترسره شوی چې کابل کې د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د لمانځلو لپاره کلک امنیتي تدابیر هم نیول شوي دي. د واده په مراسمو خونړۍ تر هرګریز برید لومړۍ پیښه نه ده چې رامنځته شوې. تر دې وړاندې هم د بریدونو له امله سلګونه بېګناه عامو ولسي خلکو په افغانستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. نن سهار هم د افغانستان په شمال کې د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې د ولسی خلکو په موټر کې ځای پر ځای شوي مین چاودنه کړې. د بلخ ولایت امنیتي چارواکو ډیوې ته وویل چې د ولسی خلکو په موټر د شوي چاودنې له امله په دې پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یوولس تنه مسافرو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویبپاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده voadnews.com.
دا د وی او ای ډیوا خپرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویبپاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویبپاڼې پته ده
www.voadivanews.com. یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband.
که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه دا د افغانستان د تشدد په حواله سره حکمل روان تاسو تفصيلي ريپورت واوریدو. وسوم پتهغه موضوع باندې چې په افغانستان کې یو طرف ته د امن راويستو د پاره طالبانو سره خبري رواني دي او بل طرف ته د طالبانو یا د وسلوالو ډلو لخوا تشدد هم هغه شان جاری دي. د افغانستان د داخله وزارت ویان نصرت رحیمی سره وکیل خان خبري کړی دي.
تر وسانو یو ځل بیا زمو قدرمن هوادوال دی واده په مراسمو کې د خوښیت مراسمو کې هدف وګرځول. له بله مرغه د دغه انتحاري او ترسي برید په ترڅ کې زموږ درې شپېته قدرمن هیوادوال چې ټول ملکي کسان دي او ماشومان او مېرمنې هم په کې دي د شهیدان شوي دي او یو سل دوه اتیا تنه نور چې هغه هم ټول ملکي کسان دي او ماشومان او مېرمنې هم په کې دي دا ټپیان شوي دي.
ها دغه ټپیان شوی دی او رحیمی صاحب دا وخت چې کوم جوبل دی غی سپیټالون ته رسول شوی دی دا غوی درملنه روانه ده سه علاج روان دی.
دا چې هم په لازم چې د پیکر امس کیږي لاس ته ورسې پولیس او کابل امبولانس ساحه ته رسیدي. انان په لومړی خو د فتن زر پولیس رسیدي خو د کابل امبولانس به لاس ته ورسې رسیدي او ټول زخمیان او شهیدان د ساحه نه انتقالوي شف خانو ته ام د اوس درملنه په شفخانو کې د ټپیانو روانه ده. له بده مرغه د دیار له سلطنو د دغه قربانیانو د پیښې حالات یو خین.
رحمی صاحب چې کوم دغه چودنه چې کوم ځای کې شوی د کابل دغه علاقه څومره حساسه ده یا څومره څنګه زید دغه رګ زموږ اوریدونکو ته واضحه کې
د شپږ میوزي مربوطات کې کابل کار د پولیسو ته او می سړک چې د پرلمان خواته ده او می جاده د کاتب په نامه د جاده ده او د سړک په غاړه باندې د ودو هوټل چې عام خلک هر څوک راځي هلته پکې د خوښۍ مراسم ترسره کوي.
صحیح دا ما تاسو چې اوس په دا وخت خبرې کوو نو دا وخت میډیایي راپورونه را روان دي وغي دا و چې داعش د دغه پیښې په غاړه اغستې
او دقیقا دا چې هر څوک په غاړه اخلي زموږ هدف دا دی دوه خبرې وکړو. یو دا چې هغه چتر ټول ترسي فعالیتو ته او ټول وحشتونه او دهشتونه چې کېږي په افغانستان کې هغه طالبانو زمینی سازی کړي. او دویم هغه مواد چې په دې کې استفاده شوي دي او په کوم شکل چې نصب شوي دي هغه شیوه دغه فعالیت دغه ترسي حملې دا یوازې طالبانو کار.
صحیح طالبان دا وخت خبرو اترو ته هم ناستي په خطر کې د خبرې چې روانې دي دا یو شمېر پړاوونه وشول نو سګنې په دا خبرو اترو به اغیز وي د دې پیښې سره
هغه باندې مو خبرې نه کوو تر څو چې د مطلق قربان نه دي شوی څول نه راغلی دغه وخت پورې یو څه چې موږ وایو هغه موږ خپل دقیق عملیات چې د دښمن پر وړاندې هغه به جاري.
صحیح د کورونو چار د وزارت ویان یې دا وخت خلک تاسو ته غوږ نیسي سبا وای افغانانو ته دا وخت په دې سخت په دې مشکل وخت کې څه پیغام به وستاسو؟
ډیر چا تمنه چې موږ تم فرصت راکړه زموږ د افغانانو ته همدغه دی چې او اطمینان هم دغه ده چې همیشه امنیتي ځواکونه او دفاعي ځواکونه او زموږ کشف او استخبارات د دوی په خدمت کې دي. هر ترسي پېښه چې شوې په وخت ملکیان چې شهیدانېږي هغه که د سړک غاړه ماینونه وي چې انتحاري وي پولیس د دوی خدمت همیشه رسېږي او تر څنګ یې د هر هغه لاس حمله چې دښمن طرحه کوي د نهو یو اتو نهو زمدغه زړوره مې چې دفاعي ځواکونه مخه نیسي چې دښمن لخوا زموږ د قدرمنو هیوادوالو لپاره ډیری ترستي بریدونه طرح شوي چې هغه میتې د فیسبوکونه د فکر کوو.
ډیره مننه کوم ډیوی ته د وخت ورکولو راسره خبرو کولو.
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي.
پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړه.
صف امریکا جوادا او سمي بل رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په نړیوال ورورولي ژغ کړی دی چې هغه دی د هندستان نیوکلیایي وسلو څارنه خپل کې چې د وزیر اعظم نریندرا مودي د حکومت په وجه کېدای سي چې غلط استعمال وسی د اداده، خو د لهغه ورسته نوموړي خبره کړې ده چې د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ پرون ویلي وو چې د نیوکلیایي وسلو د وړاندې یا له مخه د نه استعمالولو چې کومه لوزنامه ده له هغې څخه به پر شا سي. تفصیل ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان د وزیر اعظم نریندرا مودی په لاسونو کې د دغه هیواد جوهري وسله غیر محفوظ ګرځولې او غږی کړی چې نړۍ له دغه وسلو په اړه سوچ کول پکار دی. د ټولنیز رابطو په ویب پاڼه ټویټر باندې خپل پیغام کې وزیر اعظم عمران خان وایي چې د هندي سخت دریزه او د هندو بالاستی ملاتړي د مودی حکومت په لاسونو کې د جوهري وسلې په اړه نړۍ له د هغې د سلامتیا او د حفاظت په اړه سنجیده غور کول پکار دی. هغه وایي د دې اغېز نه یوازې په سیمه بلکې په ګرد نړۍ غورځې دي شي. په یو بل ټویټ کې وزیر اعظم عمران خان وایي چې څنګه په جرمني د نازیانو قبضه شوې وه، همدغه شان په هندوستان باندې د فستایی او هندو بالادستی د ملاتړو قبضه شوې ده. نوموړي د نړیوالې ورورولۍ څخه غوښتلي چې د آر اس اس نظریه او د نسل کشۍ پیری اوس د بوتل څخه راوتلې، او که نړۍ د دې مخه ونه نیوله نو دا نظریه نوره هم خورېدی شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هندوستان د جوهري وسلې د حفاظت زد په اړه د اندېښنې په داسې حل کې خودلی چې د تیرو کلونو راهسې نړۍ د پاکستان د جوهري وسلو د حفاظت په اړه فکرمندي ښایي او یره لري چې دا وسلې د سختدریزه مذهبي ترهګرو په لاسونو کې ورتلې شي. څېړونکي د وزیر اعظم عمران خان دې بیان ته د هندوستان او پاکستان ترمنځ د هند د انتظام لاندې کشمیر کې د راپیدا شوې صورتحال په تناظر کې ګوري او دا د یو بل پر ضد د پروپیګنډې حساب بلي. د پاکستان د جوهري پروګرام په اړه د یو کتاب لیکوال او خبریال شاهد الرحمن و ریډیو ته وای نړۍ به هم د پاکستان جوهري وسله د اسلامي بم په نوم یادوله، او ویل به چې دا وسله په پاکستان کې د مذهبي سختدریزو په لاسونو کې ورتلې شي.
انفورچونیټلی پاکستانی بم کے بارے میں تو دنیا بھر کو ریزرویشنز تھی، لیکن ہندوستان کے بارے میں کسی بھی ملک نے کبھی بھی اس طرح کے کوئی ڈسکرپشن نہیں استعمال کی. جو ہندوستانی بم کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ہندو ایکسٹریمسٹ بم ہے، ہندو بم ہے جو ہندو ایکسٹریمسٹ کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے.
هغه وایي د بد مرغه نړۍ به د پاکستان د جوهري وسلو په اړه فکرمندي لرله، خو د هندوستان د جوهري وسلو د حفاظت په اړه یو ملک هم چرې داسې اندېښنې نه دي ښکاره کړې څنګه چې نن وزیر اعظم عمران خان د هندوستان د جوهري وسلو په اړه ښایي. او وایي د وزیر اعظم عمران خان د وینا له هغې وروستو اهمیت خپل کړي چې هند د جوهري وسلې د لومړي استعمال د لوز نه پشا شوه. پاکستان نړۍ ته په کرتونو ویلي چې د کشمیر کشاله د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ د جوهري جنگ دن خطو سبب ګرځې دی شي. او وزیر اعظم عمران خان هم تیر ورځ په ډاګه کړی وه که په سیمه کې جنگ ون خطو نو د دې بد اثرات به په نړۍ هم غورځېږي. ښکاره دی چې د هندوستان د دفاع وزیر راجنات سنگ څو ورځې مخکې ویلي چې هندوستان خو اوس د جوهري وسلو د لومړي استعمال په تګلاره روان دی، خو په راتلونکي کې په دې اړه د حالاتو په رڼا کې پریکړه کېدی شي. د پاکستان خارجه وزارت هم د هندوستان دغه بیان غیر ذمہوار ګرځولی وو.
دا د وی او ای دیوا خپرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ. پته یې دا voadiwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. 2014 کال کې د پیښور یوې پخوانۍ گرجې یا د عیسایانو په عبادت مرکز آل سینټس چرچ کې چې کومه چاودنه شوې وه، سه تقریبا 80 پورې کسان پکې وژل شوي وو او سلګونو پکې جوبل هم وو. د هغه وخت د نواز شریف حکومت د آل سینټس چرچ متاثرینو دپاره امدادي رقم هم اعلان کړی وو، خو دغه خاندانونه وای چې دوی ته دومره کلونه تیرېدو پس هم د حکومت لخوا هیڅ قسمه امداد نه دی ورکړی شوی. تفصیلی رپورت حمید الله تیار کړی.
دی احتجاج کوونکو عیسویانو د هغه شل کروڑو مالی کومک د ژمنو پوره کول غوښتل
چې په کال 2013 کې ورسره د پېښور د کوهاټې د آل سینټ چرچ د غبرګو دماکو وروستو د هغه وخت مرکزي او صوبایي حکومت کړی وی. د 2 ستمبر کال 2013 په دغه غبرګو دماکو کې نږدې 80 کسان وژل شوي او د 100 نفره پکې ټپیان شوي. د یونایټډ کرسچن موومنټ یو مشر شوکت غلام وایي نږدې 40 کسانو ته معاوضې نه دي ورکړل شوي.
دا دا شهیدانو حق دی، دا دا زخمیانو حق دی، دا دا بیوهگانو حق دی، او دا 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 زمنگ دا یتیمانو حق دی. زمنگ دا شپک کالو شو شوکم زمنگ دا آواز نوری اور زمنگ بشپ صاحبم لگیا دے زمنگ دایسے زم لگیا دے خوش چام دا آواز نوری دا 20 کروڑ روپیہ دے دا دے منگ تا زر تا زر ملوشی.
دا وجل شوی کسان اکثر زانا او ماشمانو. دا پاسٹر ایزاک جون د کورنۍ 15 غړي په دې دماکو کې وژل شوي او شپږ پکې زخمیانو. دی وایي کورونه خو شته خو اوسېدونکي پکې نشته دي.
بس زه پاتې ما زما یو مور او زما یو ورور دی. بس هغه دواړه خزم لاړو هغه لورم لاړو پکې او ډېر زیات زموږ نقصان شوی. او حکومت موږ سره ډېر وعدونه وعده کړي دي او نن پورې یو وعدم نه دي هغه پورا کړی. آگے ٹائم کے سابقہ وزیر اعظم نواز شریف ہو آگے 20 کروڑ روپے اعلان کرے ہو وہ نن شپگم کال دے آگے آگے چ وعدہ دے نن ورس پورے پورا نہ دی شوی اگر سڑے سے ہوئی چز آگے سڑے چ کم کور خالی شی نو آگا سہ حال بہ ہوئی وہ کور خوش تھا وہ کور کسان نشتا.
دا شل کروڑ روپے په شلم اکتوبر کال 2013 کے دا گورنر پمانے کے دا وزیر اعظم نواز شریف او د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک د اغیزمن د عیسایانو سره د غونډې په مهال ژمنه کړې وي چې د دوی په وینا ورته لا تر اوسه نه دي ورکړې شوي. د موسی جان خپل لور په دې دماکو کې وجل شوې وه. دی وایي په پېښور کې عیسویان ګټور کاروبارونه یا نوکرۍ نه لري او دا امداد د دوی لپاره ډېر ضروري و.
یتیمان او بے سہارا اور بیوالا دا حق و رسی اور دا شپک کالا برابری گی اس پورے منگ خاریو بند اعتباد کو رو کہ او بشی دلتا خو دا چل دے میم زبر زما اور ٹول زما.
ڈیوا نیوز پر دے اڑا دا صوبائی حکومت نہ رد دریس تر لاسا کولو خاصا اکڑا ہو حکومتی وزیرانو پر دے حق لا دا معلوماتو نلرلو اوائل. دا پیخور آل سینٹ چرچ دا پیخور دا زور خار پر میس کو ہاتے کے دے او د خپل سپین رنگ او منارو لوجه د جماعت په شان لیدل کیږي او په خار کې د بین المذاهبی ورولې د مثال په توګه هم یادېږي. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیو نیوز په خبر.
ګرانو اوریدونکو تاسو ته ډیوه خبری خبرونه ته غوږی. تازه رپورټونه چې د خیبر پښتونخوا د بردیر د سیمې نه راغلي دي په هغه کې ویل شوې دي چې د بردیر په شیرینګل سیمه کې یو 14 شوې ده او په دغه بم 14 کې رپورټونه وایي چې تقریبا 6 پورې کسان مړه شوې دي. یو شمیر پکې جوبل دي. رپورټونه لا روان دي د زی صحیح پته لا نه لګیدلې او نه علت معلوم شوی دی چې آیا دا څه قسمه بم وو چې دا چاودلې دی. چې څنګه تازه رپورټونه یا خبرونه په دې حواله سره راځي تاسو به په دې حق لا په خبرونه کې خبرو. کوشش کوو د ډیوه خبریال چې په سیمه کې موجود دی د هغه سره هم رابطه وشي او هغه نه تازه تفصیل واخلو. خو تر دې دمه پورې چې کم تازه خبر د خیبر پښتونخوا د بردیر د سیمې نه راغلی وو نو هغه مونږ تاسو ته وړاندې کړو. مونږ سره اوسې ګران اوریدونکو تاسو ته به په دې خبرونه کې یو شمیر نور رپورټونه هم په بله برخه کې وړاندې کوو او دغه رپورټونه د پاکستان تحریک انصاف د حکومت د لومړني کال پوره کېدو په حواله سره اقتصادي پرمختګ یا څه قسمه نور د معاش په کچه یا معاشي توګه باندې پاکستان کې بدلونونه راغلي دي په دې حقله بیا لکی مروت کې احتجاج شوی د دې حال به هم تاسو ته وړاندې کوو. په بلوچستان کې چې نن یو بل د جماعت امام وجل شوی دی په دې حقله به هم سمسور تاسو خبرې د پشکال په چې کوم موسم شروع شوی دی نو په دې کې د ونو بوټو نالولو کمپینونه هم شروع شوی دي دا حال به هم تاسو له درکو. موږ سره اوسې د ډیوا خبری خبرونه لا جاری ده.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کانو ریدن خود ڈیوا خبری خبرونه کی یو زلی بیا تاسو ته هر کله وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې د واده په مراسمو د داعش ډلې په ځانمرګي برید کې د مړو شمېر 3 ته رسېدلی او 193 نور ژوبل دي. ملګرو ملتونو، امریکا، طالبانو، پاکستان او د افغانستان ولسمشر د برید سخته غندنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي نړۍ ته د هندوستان اټمي وسلې فکر پکار دی چې د نریندرا مودي حکومت کې سخت دریځه هندوانو لاس ته پریوتی شي. اخوا هندوستان دې نمخ کې اشاره ورکړې وه دوی د اټمي وسلې استعمال فرسٹ نو یوز پالیسی نه پر شا کېدی شي.
او په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پروسو حکومت وایي د ولسي شیګړې لپاره یو شمېر اقدامات کړي، خو ولس وایي ګراني دومره زیاته سوې چې ژوند ورته مشکل دی.
سرټکونه پس خو کې وځ د خبرونو تفصیل ته.
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وای په پلازمینه کابل کې د ودونو په تالار کې د نن د ځانمرګ برید له عمله د مړو شمېر 3 ته رسیدلی او لږ تر لږه 193 نور ژوبل دي. د وزارت وایان نصرت رحیمی وایي د پېښې تیر شپه د پلازمینې په شپږمه امنیتي حوزه کې د واده د مراسمو په وخت سوي او په تالار کې زیاتره د هزاره لږه کېو خلک موجود وو. د دغه حمله مسؤلیت داعش وسلوالي ډلې پر خپل غاړه اخیستی دی. ملګرو ملتونو د دغه حمله غندنه کړې. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس هم حمله غندلې او صدر اشرف غنی د برید غیر انساني عمل بللې او ویل دي د امنیتي ادارو یو غونډه راغوښته چې پکې به په امنیتي چارو د نیمګړتیا او د مخنیوي په اړه خبرې وکړي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویان د سهیل شاهین هم د یادې پیښې په غندلو سره دغه برید یو وحشیانه عمل بللې دي. بلې لور په شمالي بلخ ولایت کې سړک لغړی یو بم پولیسي موټر باندې چاودېدل چې لامل یې یو ولس کسان وژل سوی. دا پیښه په دولت آباد ولسوالۍ کې رامنځته شوې.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي عالمی ټولنې ته د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودي د واک لاندې اټمي وسلې فکر پکار دی چې دا د سخت دریځه هندوانو لاس ته ورتلې شي. دا خبره وزیر اعظم خان په ټویټر کړې. هغه زیاته کړه دا مسله نه یوازې د غسیمه بلکې ټوله نړۍ غیزمنده کولای شي. د نن ورځ مخکې د هندوستان دفاع وزیر راجنات سنگ په یو بیان کې اشاره ورکړې وه چې هندوستان ړومبی به اټمي وسله نه استعمالوي، پالیسي بدلولی شي په دې سبب چې په دغه سیمه کې د کشمیر په مسله تاوتریخواله مخ په زیاتېدو دی.
په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پروسوي حکومت دا کوي چې د هیواد د پرمختیا او د ولس د شیګړې لپاره یو شمېر اقدامات کړي، خو مخالف ګوندونه وایي د پی ټی آی حکومت نه یوازې د بهرنۍ تګلارې په ډګر کې بلکې په داخلي توګه هم ناکامه پاتې شوی. او پاکستانیان یې د خارجي پورونو لاندې کړي او د روپۍ بیه یې ډېره راکښته کړې ده. په سیمه کې عادي خلک هم وایي چې د ورځني کارونې د شیانو بیې ډېرې زیاتې سوي چې له امله د عامو خلکو ژوند له ستونزو سره مخ دی.
په هانګ کانګ کې نن د اتوار په ورځ بارانونو باوجود په زرګونو خلک د حکومت پر ضد لاریون ته راوتي وو. هلته کې د مظاهرو دا یو لسمه هفته ده. په عمومي توګه دغه مظاهرې پر امنوي، خو کله کله پکې د منتظمینو او پولیس ترمنځ نښتې هم شوي. هانګ کانګ کې د حکومت پر ضد دغه مظاهرې پس د هغې شروع شوي چې د ملک مشر کیری لام مشکوک مجرمان د قانوني کاروایي لپاره چین ته د حواله کولو قانون منظور کړو.
د امریکا د اورګان ایالت په پورتلند سیمه کې پولیسو د شنبه پر ورځ 14 احتجاج کوونکي نیولې. دغه احتجاج کوونکو سړکونه، پلونه او کوڅې تړلې وې. پولیس وایي په دغه سیمه کې په یو وخت د شلاسې ډلو او د هغوی ضد ډلو د پلاویانو مظاهره وې. د دې په وینا د اوسپنې پایپونه، سپرېګانې او وسله هم له احتجاج کوونکو څخه ترلاسه کړې، خو څه بده پېښه رامنځته شوې نه ده.
او د فلسطین د صحت وزارت نن ویلي اسرایلی فوزونو درې فلسطینیان وجلی او یو تن په ډزو کې جوبل دی. بلخوا د اسرایل فوزی بیان وایي جنگی هلیکاپټر او ټینک د غزا پټۍ سره نږدې د وسلوالو په یوه ډله ډزې کړي. د دې پیښې نه څو ګنټې مخکې د غزا نه په اسرایل کې درې راکټونه ویشتل شوي وو.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو وخت شوی دی مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځې ورکړي؟ مختار خلیل به تاسو خبري.
د پاکستان د وزیر اعظم د خاغلی عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پوره شوی دی. د عمران خان د حکومت د یو کال د کامیابو او د ناکامو په حق له تر اوسه پورې مختلفو اخبارونو مختلف قسمه جایزې خوري کړې دي. په دې موضوع د ترکی د مشهوري خبر رسانی ادارې اناتولیا په ویب پاڼه یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ شوی دی. په دې کې د عمران خان د حکومت د یو کال د ناکامو او کامیابو تفصیلی جاج اخیستی شوی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان د وزیر اعظم لومبے کال اقتصادی کامیابی او ناکامی. د اناتولیا خبر رسانی ادارې خبریال د خپل مضمون شروع د پاکستان یو عام استوګنی محمد طارق سره د خپل مرکې نه کړی ده. د اناتولیا د یو تپوس په جواب کې محمد طارق وایي چې د لکونو نور پاکستانیانو په شان د هم تحریک انصاف بلکې عمران خان لووټ په دې تم ورکړې وو چې عمران خان به د بډو رشوتونو نه پاک د اسلامي خیر خیګړی او مملکت قائم کی چې په هغه کې بروزګارونه بیس بیسیار وی او اولسی اسانه به هر چاته اسیدی وی. خو طارق وایي چې زما دغه امید پوره نشو بلکې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د لومبي کال د پوره کېدو کې جایزه واخیستې شي نو معلومه بشي چې هر څه د وړاندې نه زیات ډیر خراب شوی دی. اناتولیا خپل مضمون کې زیاته چې عمران خان ته د وړاندینی درې ځله وزیر اعظم پاتشیوی میانواز شریف نه نسبتا زیات مضبوط معیشت په لاس ورغلی وو. د کلیزه قامی ود شره 15.4% وه. د بجلی د کمی معامله تر ډیره حده پورې اواره کړی شوی وه او په ملک کې د قانون حکمرانی قائمه وه. دین علاوه د میانواز شریف په مقابله کې د پاکستان فوج عمران خان سره ټینګ ولاړ دی. خو د دې هر څه باوجود د پاکستان روپۍ د ډالر په مقابله کې 30% راپریوتی ده. په ملک کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده او د سټیټ بینک وینا ده چې راتلونکو میاشتو کې به ګرانی نوره هم زیاتیږي. په انتخابی جلسو کې د عمران خان د لوزونو اپوټا د بجلی ګیس او پټرولو او د ډیزلو نرخونه اسمان سره خبرې کوي. هر کله چې د ملک د ادایګو د توازن کشاله د قابونه بهر ده. دین علاوه د عمران خان حکومت بین الاقوامی مالیاتی پنګې سعودي عرب، متحده عرب اماراتونو، چین او قطر نه مجموعي لحاظ سره 14.4 کروڑ ډالر قرض اخیستی دي ځکه چې د پاکستان د خارجه سکې ذخیرې په تیزۍ سره په ختمېدو دي. اناتولیا خبر رسانه اداره د عمران خان د حکومت د یو کال د کامیابو او ناکامو د جاج اخیستو په موضوع چاپ کړی خپل جایزه کې نور لیکلی دي چې وزیر اعظم عمران خان د پاکستان د بیتولی معیشت په خپل خپو په ادرولو کې په پاتې راتلو د خپلې اقتصادي ډلې په بدلولو مجبوره شو چې د ذکر وړ بدلون پکې د خزانې د پخوانی وزیر د اسد عمر د خپلې عهدې نه د لرې کولو ده. اوس چې د معیشت د روانولو د پاره کومه نوې ډله جوړه کړې ده په دې کې د آی ایم ایف پخوانی ملازمان شامل دي چې یو پکې موجوده وزیر خزانه عبدالحفیظ شیخ هم شامل دی. څوک چې د پخوانی فوجي حکمران پرویز مشرف او د پیپلز پارټۍ په حکومتونو کې هم د خزانه وزیر پاتې شوی دی. اناتولیا خبر رسانه اداره د پاکستان د شمیر شمیرې د ادارې په حواله لیکي چې پاکستان کې د مصنوعاتو جوړونکو د لوی شمیر کارخانو کارکردګي په تیرو 11 میاشتو کې 3.5% ته راغورځېدلې ده. د سرې سرمنو د دوایانو تیارولو او د کیمیایي موادو جوړولو کارخانو کارکردګي ډیره خرابه شوې ده او د ډیرو کارخانو د بندېدو ویره ده. تجزیاتی رپورٹ نور لکھی چې د تیر کال په نسبت سخت کال حکومتي آمدن کې 1500 ارب روپۍ کمی راغلی دی او دې سیز د عمران خان د نوی او ناتجربه کار حکومت کړمې نورې سیوا کړې دي. هر کله چې د عمران خان د 500 لکو د نوو کورونو د جوړولو او د 1 کروڑ روزګارونو پیدا کولو د وادو پوره کولو په لوري څه خاص پرمختګ نه دی شوی. مخالفه ډلې داوا کوي چې د روزګارونو ورکولو په ځای د روانو خرابو اقتصادي حالاتو له سببه 500 لکو کسانو د خپلو روزګارونو نه لاسونه وینځلي دي.
په امریکا ډیوه د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت چې په پاکستان کې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې د تحریک انصاف د حکومت یو کال پوره سوی دی، خو په سیمه کې عادي خلک وایي چې د ورځنی کارونې د شیانو بیې ډېرې زیاتې سوي چې له امله د هغوی ژوند له ستونزو سره مخ دی. ریاض حسین اوربندي نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
په پاکستان کې د ګرانې له امله صارفین مشکلاتو سره مخ دي. هلته واړه سوداګر وایي چې د مرکزي حکومت لخوا د فاینانس بل راتلو وروسته د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي. د کال 2013 د عامو ټول ټاکنو وروسته په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند حکومت یو کال پوره کیږي او د تحریک مشر عمران خان خلکو سره وعده کړی و چې د هغوی په ژوند کې به اسانتیاوي پیدا کړي، خو د حکومت د یو کال پوره کیدو وروسته صارفین وایي د ګرانې له وجې د هغوی ژوند ګران شوی دی او هغوی نشي کولی چې خپل چولا د هغوی ضرورتونه پوره کړي. په خیبر پښتونخوا کې د یو سیدونکو اعظم خان وایي نه یوازې ګرانی راغلی ده، بلکې د خوراکي شیانو او ضرورت نور سامانونو وزن د کمیدو سره سره کوالټي هم خرابه شوې ده.
ګرانی دومره ډیره ده چې پروس کال ما کومه یې څخه قرباني کې نیولې و، ما باندې 300 روپۍ راغلي، صح کال هغه مې سروې ما باندې 200 روپۍ راغلي. دغه چې ما پرون ماشوم له ګوتان اغستل د سکول او ما غزاله ګوتان ځان سره یو پروس کړي، نو هغه په 200 د اوس چې کم نه راځي راغلي او ما قبول او ما هغه په بار
په کال 2013 کې د روپې په مقابله کې د ډالر بیا 1.02 روپۍ وه، خو اوس د ډالر بیا 1.85 ته رسېدلې ده. واکمن ګوند وایي چې تیر حکومت دا په مصنوعي بنیادونو کنټرول کړی وه او اوس روپۍ خپل اصلي حالت ته راغلې ده. د سرکاري شمېرې مطابق 13 میاشت په ملک کې په لومړي ځل د ګرانې شرح د 1.2% ته اوړېدلې ده او د جولای په میاشت کې د مرکزي بینک د وینا مطابق په ګرانې کې 10.3% اضافه شوې. مخالفه سیاسي ګوندونه هم په واکمن ګوند تورونه لګوي چې په نړیوال مارکیټ کې د تیلو بیې د کمیدو باوجود په ملک کې پېټرول او ډیزل ګران شوې دي، چې له وجې د بنیادي ضرورتونو او خوراکي شیانو په بیو هم نیغ په نیغ اثر پرېوته دي. په روان قامي بودیجه یا بجټ کې مرکزي حکومت د ټیکسونو د راغونډولو هدف زیات کړی وو او د 2.5 ټریلیون روپو د ټیکسونو د هدف پوره کولو لپاره یې په خصوصي توګه د توانایي په بیو کې اضافه کړې ده. د مرکزي حکومت لخوا روان کال د فاینانس بل د راوړلو وروسته حکومت هڅه کوي چې په ملک کې د ټیکسونو جال خور کړي او د ملک دننه د ټیکسونو د ناجایز استعمال مخه ونیسي. خو په مردان ضلع کې د وړو سوداګرو مشر سجاد خان وایي د هغوی کاروبارونه هم اغیزمن شوي دي او د پېټرولو او ډیزلو د کرایانو د زیاتولو سره د هغوی خرڅونه هم زیات شوي دي.
doing business چې کوم دین د اکاینا شروع شي د کوم تبدل کیسه د یو بیسیک منډه نه چې مال راځي نو د هغه کې روبي ال سره ټیکسیشن هغه منډه ولګي دل ال د هغه پرایس یې واشي بیا د هغه نه پز بیا په ترانسپورټیشن ټو مال چې کوم دین د یو ځای نه بلځه ته ترانسفر کیږي نو بیا د ترانسپورټیشن کاست یې واشي ال دې چې کوم دین پرفور کوم پرایس چې کوم دین هغه ډیکریز شو او د دې نه علاوه چې کوم دین ترانسپورټیشن کاست هم ډبل شو نو ډیفینیټلی چې کوم دین هغه دې خواته هم په بزنس باندې راځي کاست اپ دوی چې کمنه اټومیټیکلی سی واش ټیلرز چې کمنه دا هول سیلر نه اخلي په بل کې لکه دا ګاډي په حساب ته هغه وجه باندې چې کمنه دا ریټیلرز چې کمنه ټول ټول خالي پراتي دي څوک څو ځان نه دي په منډو کې چې کمنه ماډو ادا کې پراتي دي دا فاینانس بل په جون کې چې کم پاشه وي د دې نه بعد ټول کمپلیټلی ولاړ دي.
مرکزی حکومت وايي په پاکستان کې صرف 20 لک خلک خپل ګوشواري جمع کوي او هغوی پلان لري چې په روان کال 2019 کې د ګوشوارو جمع کوونکو تعداد 30 لک ته ورسوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په ورستو کې د ملک دننه د خوراکي شیانو د زیاتو بیو نوټس اخستی وو او صوبایي حکومتونو ته هم هدایت جاری کړی وو چې په بیزایه ګرانه باندې کنټرول ترلاسه کړي. یو اړخ ته د ګرانه لوجې د صارفینو د اخستو قوت ختم شوه دي، خو بل اړخ ته د روپې د قدر د کمی په وجه د خام مال د درآمداتو قیمتونه هم زیات شوه دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
که موبایل ټلیفون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي،
نو وی او ای ډیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
پته ده voadivanews.com.
هریه نکړی
د وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده په بلوچستان کې په چاغیزی لکینن پر دزو د جمعات یو بل امام وجل شوې ده. دینه مخ کې د جمعې پورسوم په کوچلاخ کې مذهبي مشر حافظ حمدالله پر دزو وشتل شوې وو چې د افغانستان د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده رور یادېږي. حمید سمسور په تفصیلي ریپورت راکړي.
چارواکی وی دغه نویانه پیشه د افغانستان و سرحدي پولي تنستي د چاغي پسمه کرامان سسپله د چاغي مرستيال کمشنر وایس اف امریکا دیوته ویل چې د ګردي جنگل د افغان کډوالو په کیم کې پر ديني مدرسه باندې ناصرګند وسلوالو ډزي وکړي چې په نتیجه کې یو ديني عالم مولانا میراجان وو جلسو او د مدرسې پیش امام په شمول درې تنه ټپياندي. په بلوچستان کې په تیری و شواروز کې پر دینی عالمانو باندې داد ویم بریده چې تر سره کوي. تیر ورځ د ضلع کوټي د کوچلاک په سیمه کې هم پر مولوی محمد اعظم باندې برید سوی وو. دی د کوچلاک د عثمان اپان د جماعت امام وو. پولیسو ویلي وو چې دی د مسجد سره نږدې په یو دکان کې ناست وو چې پر موټرسایکل باندې ناڅرګند وسلوال راغلل پر ده باندې ډزې کړې وې. ځای پر ځای وژل سوی وو. پولیس وی چې د تیری ورځې په کوچلاخ کې وژل سوی دینی عالم 50 کلن مولوی محمد اعظم افغان شاری وو. تر دې لمخه د جمعې په ورځ د کوچلاخ په کلی قاسم کې د مدرسې په جماعت کې د جمعې د منځ پر مهال باندې بمی چاودنه سوی و. په کوم کې چې د خطیب کاری احمد الله په شمول څلور تنه وژل سوی وو، 22 بیا ټپیان وو. پولیس وی سپر دینی عالمانو باندې بریدونه هدف یو جن شکاری خود دوی لوري پلټنی روان دي. رایټر خبری اجانس لیکي چې افغان طالبان وی چې د دوی د امیر د ورور په بمی چاودنه کې وژنه د امریکا د متحده ایالاتو سره روانو خبرو ته هیڅ ډول زیان ونه رسوي. رایټر خبری اجانس لیکي چې د طالبانو په خبره چې د دوی لوی مرام په افغانستان کې د اتلس کالو روان د جنگ خاتمه ده چې تر ټولو مهم مقصد یې دا دی چې بارني پاوز له افغانستان څخه ووزی. حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټه.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ. فیسبوک وی او ای ډی وا، ټوئیټر @وی او ای ډی وا، انستګرام @وی او ای ډی وا او پر یوټیوب وی او ای ډی وا نیوز.
سلام امریکا دی ودا کډر منور دونکو خبري خبرونه لا دوام لري او سمزو د خیبر پښتونخوا ولوري ته چیرې چې په لکه مار وات سیمه کې ځای خلګو د یو څلور کلن ماشوم د وژنې په ځد احتجاجونه کړي. لوی لارې تړلې او د پولیسو تانې ته وور ورکولو هڅه کړې ده. د وژل سوي ماشوم مور وای چې زوی یو میاشته مخکې بدرکه سوی وو خو پولیسو د هغه د بدرکۍ مقدمه نه لیکله. او تازه راپورونه وایي چې پولیسو د احتجاج کوونکو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بیونکي ګاز کارولی او یو کس ژوبل هم دی. ادنان بټنۍ نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا په لکه مروت سیمه کې د څلور کلن یو ماشوم د وژنې په سر احتجاجي مظاهره روانه ده او احتجاج کوونکو په ګنډي چوک سیمه کې د خیبر نتر کراچۍ د ګاډو تګ راتګ لوی لاره انډس هایوی هر قسمه ټرافیک لپاره تړلې. په دې احتجاج کې د نارینه او ترڅنګ په زیات شمیر سره زنانه هم برخه اخلي. د پولیسو په خبره دغه څلور کلن ماشوم د لکه مروت خولي خیل سیمه کې یو میاشلانې د خپل کور څخه بيدر کا شوی وو او نن هغه مړه د هغه کور سره نږدې په یو بوځ کې ورسول شوی. زیاتوی که هرجن مظاهره چانو په ګنډي چوک سیمه کې د پولیسو ایوی چوکۍ ته اورونه هم اچولي او نقصان اړولې دي. د ماشوم مور په خبره دغه ماشوم چې اویس نومیږي د بيدرګه کېدو وروسته دوی پولیس ته خبرتیا ورکړې وه خو پولیسو د دوی مقدمه نه درج کوله. هغه اول دوی بیا بیا د پولیسو څخه د مقدمه درج کولو غوښته کوله خو پولیسو یوازې په خپل باور ورکولو چې د ماشوم مندل لپاره لټون روان دي.
مور په پولیس ولی ته کومیلا چې ګوره موږ ته خارو کومیلا بیا دا شادت په پتیر سویلا بیا وایي خبرې دي پولیس ولی چې پیسې خړلې دي موږ ته یې ځلکای نمور ماتاو چې چې مال مړ شو هغه څو چې موږ ته په تروړې چې باره واچاوو خراب سلی دی وایي ما ته ښکاره کړی ته نه یې ښکاره کوو. ماته
د ماشوم خور د انصاف ترلاسه کېدو غوښته کوي او وایي چې د ماشوم ورور په وژنه کې ککړ کسان دي په فوري تور ونیولی شي او د ترهګرې د مادو لاندې دی پرې مقدمه جوړې کړي. هغه د پولیسو پر ضد هم قانوني کاروایی کولو غوښته کوي او ویلي تر څو چې دوی دغه غوښتې نه وي پوره شوې دوی به خپل احتجاج دوامدار ساتي.
موږ دا ځړکای و مهینه مخ چې ورک سوای دا خوشاله چې مړ کړای مو مسلمانانو دی خدای لشکي خو روغ رترار وکړ چې موږ خو مخ دیدار وکړو کنه تاسو خو موږ ته وروس واچاو موږ تر دوره پورې دا احتجاج نه درو مونږ دلته به موږ همیشه د کې ولاړ یو که په موږ سال تیریږي که مهینه باندې تیریږي چې موږ ته یو ریزنت وتلای نه چې موږ ځړکای قاتلمن مو میندلای نه.
احتجاج ته حال تیرولو پر مهال د علاقې نائب ناظم عرب خان ویلي دوی پښتنه کوي چې په دې ریاست کې له پښتنو سره دومره ظلم ولې کیږي.
حکومت ته دې باندې خبر وکړي چې دا ولې دا زیاتای کیږي د بچو سره غیر قانوني دهشتګردي ظلم زیاتای دا پښتانه عوام نه قبلوي چې چور نقصان وسو دا به حکومت ذمہ واری دی شي دغه حکومت خلک مجبور کړی دي دغه چې ته جنن پرودو چې ورونه بلېږي.
په دې اړوند لکی مروت پولیسو مشر ډی پی او قاسم علی خان زیاته کړه د دغه پیښې ایف آی آر لیکلی شوی او احتیاج کوونکو ته پوره باور ورکړی. هغه وویل دوی په فوري طور د علاقې د پولیسو مشر ایس ایچ او بدل کړی او په دغه پیښه کې یو شکمن ته نیولی خو تر دې مهاله یې جرم نه دی منلی.
خو د دې ګیله دا وه چې زموږ ماشوم چې کوم دی نو هغه په ټایم باندې ریکور نه شو چې کوم ملزم دی نو هغه د خپل جرم له اعتراف نه دی کړی خو په جیل کې دی. سار دا سے بیا چې کوم دین کوم پروټیسټ روان وايي کې ما او ڈی سی ڈسٹرکٹ ناظم او لوکل ایم پی اے ایم این اے ټول دی ایجیټیٹر سره ری چې کوم یو کمیټي و 20-25 کسانو ای سره یو نیګوشیشن وکړه هغه کې دوی ایګری شو د دې چې سر کنډیشن دوی نو هغه موږ ایکسپټ کړل which included the transfer of SHO.
را رسیدلی را پورتونه وای وژل سوی مارشوم د پوسټ مارټم لپاره لکی مروت د ضلع مرکزی روغتون توړل شوی خو هلته په روغتون کې ډاکټران موجود نه دي. دغه احتجاج د پاکستان په مطبوعاتو کې نه خودل کیږي خو بلخوا په سوشل میډیا ورته سخت غبرګون ویلې کیږي او پښتنه کوي چې پښتنو د حقونو پاسون پښتون ژغورنې غورځنګ په نارو ایف آی آر لیکل کیږي خو د پښتون ماشوم بې درکه کېدو او بیا وژل کېدو ایف آی آر ولې نه لیکل کیږي. عدنان بیټنی دیوا لکی مروت
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. که موبایل فون آیپاد یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې ده voadivanews.com. هیر یې نه کړئ.
د لکی مروت د احتجاج حال واورېدو زو شمالي وزیرستان ته چرته چې د یو څو ورځو نه بدی پیخي هم روان دي او هلته کې د پرون نه دفاع یو سلسلور څلوېختم هم لګول شوې ده. هم د عدنان بیټنی نه په تفصیل ورو
تیر ورځ منظور پښتون کله چې جنوبي وزیرستان په کرکړه سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جګړه روانه وه او په دې کې په خلاص مر سره درنه او سپکه وسله کارول کېده. په خپل سیمایز خلکو دغه اندېښنې لرلې چې د تیرو درې څلور ورځو دغه جګړه روان ده او چې کوم مخامي حکومتونه دي هغه په دې کې دلچسپي نه لري او هلته عامو خلکو ته په دې کې مرزوب نه اوړي او چې کوم هلته مقامي خلک دي نو هغې ته خوراک شک او داسې توکو کمای دي او له نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. نو هغې لپاره منظور پښتون تېره ورځ واړه سیمې ته تللی وو او هلته د دې ترمنځ د جوړجاړي لپاره رسېدلی وو خو تر هغه وروسته چې کوم د علاقې پولیس دي هغې لخوا په منظور پښتون او دغه په ملګرو باندې ایف آی آر درج شوی دی او په ایف آی آر کې د ترهګرې مادې چې دي هغه شاملې کړې شوې دي او په دغه کې ویلي شوي دي چې منظور پښتون کله دې علاقې ته ورسېدی نو هلته د ده استقبال لپاره په زیات شمېر سره خلک راوتلي وو او دغه دوران دی چې کومې نارې دي چې یې دهشتګرد دي اس ټي پي چې ور دي دغسې د پاکستان پوځ چې کوم ویان دي او مشر دي هغې ته ترهګر ویلي او دې نه علاوه پي ټي ایم زنده آباد نارې وهلي دي په دې بنیاد په دې باندې هلته جدي مقدمه درج کړی دي تر دې وخت پورې پی ټی ایم له خوا دې ته حکم ورکړل مده ویل شوی خو پی ټی ایم همیشه د پاره چې په دې مقدمه درج کولې شي نو دې وایي چې د پاکستان اساسي آئین او قانون سره سم خپل بنیادی حقونه غواړي او د ملک آئین هر چاټ دا حق ورکوي چې خپل حق لپاره आवाज پورته کړي ام تر هغه وروسته بیا په شمالي وزیرستان کې دغه یو سل چلور چلويش دي هغه د انتظامیه لخوا فزیا کړی شوی دا چې تر مخه غیر مقامی خلکو یا چې کوم د شمالي وزیرستان اوسیدونکو خلک نه وي هغه په شمالي وزیرستان ته بندیز اعلان کړی دي خو په دې کې دا ویل شوی دي چې کوم د نور علاقو یې شمالي وزیرستان نه بهر اوسیدونکو خلک وي هغه که په شمالي وزیرستان کې کوم کاروبار لري یا کوم هلته ورسره د سرکاري نوکری لري نو هغه باندې مدداغه اطلاع کړي دا پاغي نه نه کی چې هغه خلک کولای شي چې هغه شمالي وزیرستان ته څنګه راځي کولای شي خو یوازې هغه خلک کوم چې شمالي وزیرستان بهر اوسیدونکي دي او د شمالي وزیرستان شناخت نه لري هغه شمالي وزیرستان دننه جدي هغه سفر نشي کولای خو بیا د دې علت نه شولای چې دا په کوم بنیاد باندې دغه لګول شوی دی دلته د تر خلکو ګومان دی چې دا په وجه په ځکه شي چې منظور پیر ورځ جنوبي وزیرستان ته لور د اتحاد لپاره په ځیاټ نه خلک راوتلي او کته منظور پښتون د خلک مر علاقې ته یا چې په شمالي وزیرستان کې
پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
رپورٹ چھ دا پاکستان مرکزی حکومت په ټول هیواد کې د درختو د لګولو یو کمپاین شروع کړی دی او وایي چې یو سل او څلوېشت میلیونه درختې به په ټولو صوبو کې او هم بیا په گلګت بلتستان او اسلام آباد کې لګوي. تفصیل ورباندې ارشاد مومند په دې رپورٹ کې راکوي.
د پاکستان حکومت د اتلسم اگست نه د ونو بوټو کروندې کمپاین پیل کړی دی. د لسو ورځو کمپاین کې د یو سل څلوېښت میلیونه بوټو کرلو هدف ټاکل شوی دی. دا کمپاین به تر لسو ورځو پورې دوام لري. مطبوعاتو تر مخه یو سل څلوېښت میلیونه بوټو کې نه میلیونه پنجاب، یو سل څلور میلیونه خیبر پختونخوا، پنځلس میلیونه سند، یو اشاریه دوه میلیونه بلوچستان او نور به گلګت بلتستان او آزاد کشمیر کې کرل کیږي. د قومي سملې غړی انور تاج وایي د بوټو کرلو دا مهم په پاکستان کې د ځنګلاتو رقبه زیاتولو او د موسمي بدلون مخه نیولو د پاره دی.
چې د دې هغه کلایمټ چینج د پاره، د ماحول ښه کېدو د پاره او د موسمیاتي ښه اثراتو د پاره دا یو پروګرام سٹارټ دی او دا اوس چې کوم پروګرام دی دا به ان شاء الله د دې د پنځه کاله مسلسل دا پروګرام جاری وي. وروسته به دې پسې باقاعده چې کوم ځای کې ونې وکرل شي د غیب سے به وروسته فالو اپ کیږي، شاید د دې خزمانه کیږي، دې ته وبور کول شي، د دې پورا خیال ساتل شي. ان شاء الله دې لپاره خو یو پورا پروګرام دی چې کوم ونې موږ وکړو دا غیب لو کاپټر کوم.
د جرمن واچ نومي سیړنیز ادارې کال 2018 رپورت تر مخه پاکستان د موسمي بدلون په لحاظ په نړۍ کې په اووم نمبر خطرناک هیواد دی او د سیلابونو او قدرتي آفتونو له وجې په کې کلیس 1530 خلک مړ کیږي او د ترڅنګ ملکی اقتصاد ته هم زیان اړوي. پاکستان کې د کمپاین نو وړاندې هم د بلین ټری سونامي په نوم د بوټو کرلو کمپاین تر سره شوی دی. مطبوعاتو تر مخه حکومت د 15 بلین ونو کرلو دا وکی، خو د مخالفه سیاسي ګوندونو غړي وای 90% د ونو کر نه دی کامیاب شوی او په حکومت دغه مهم کې د درغلو تورونه لګی. خو د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د قومي سملې غړی انور تاج وای دغه تورونه بې بنیاد دي.
په تیر کمپین کې کرپشن خبرې چې څوک کوي نو ول فوزه دي خبره کوم چې کرپشن پکې شوی دی. نو د عدالتونه شته دي، نیب شته دي، مختلف پلیټ فارم شته دي، په هغه کې د لاړ شي چې چا پکې کرپشن کړی دغه خلاف کیس کولی شي، هغه صرف الزامات.
ماهرین وای سخت کال د پشکل بارانونو کې هم د غرونو رغړېدو او بارانونو لوجه یو شمیر خلک مړ شوي او ودانیو ته زیان اوخته او د دې لوی علت موسمي بدلون دی د کومې مخه بچې د ونو بوټو کرلو د لارې نیول کیږي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټویټر آی ډی ده @voa_diva.